افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینی خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسیا د سره روان کانفرنس دی چې نن پیل شوی دی او سبا به هم دوام کوي. د دې کانفرنس په اړه او پکې د ولسمشر اشرف غني د ګډون په اړه به رپورټونه او مطالب ولرو. همدارنګه د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید جمهوری غوښتن کې ډونالد ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل په بشپړه توګه بند شي. اخوا روسی چارواکي وایي په مسکو کې پروندې وی وړې چاودیدونکو وسیلې د چاودن لامل 15 کسان شوبل شوې دي. خو مخکې له دې نه چې د رضوان مراد نه د سیمه او نړۍ خبرونه واورو، کابل ته ځو. مرزی احمد زئی د افغانستان کورنی خبرونه دروړي.
د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنی اړیکو سلاکار وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتی د پاکستان په ګټه نه ده. په کندهار کې په یو ترافیکی پیښه کې 15 کسان وژل شوي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د غلی تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د کم عمره ماشومانو له استخدام څخه ډډه وکړي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وی په افغانستان کې موجوده بې ثباتی د پاکستان په ګټه نه ده. سرتاج عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. ښاغلی عزیز دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي روابط مهم وګڼل. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دغې ناسته کې ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد باید سیمهیزه هڅې وشي. د آسیا زړه دغه کانفرنس نن پیل شوی او سبا به هم دوام وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی سبا چهارشنبه اسلام آباد ته لاړ شي او په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مسؤلین وایي چې په تېرې یوې میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملو اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا ډول حملې د بیان پر آزادۍ حملې ګڼل کیږي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د دغو پیښو عاملین پیدا او مجازات کړي.
اگر حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد قانونی
نموری ویل که چیرې افغان حکومت غواړي په دغه برخه کې قانونی عمل وکړي، نو دا باید روښانه کړي چې آیا دغه کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي. دغه کسان باید وپیژندل شي او د قانون منګلو ته وسپارل شي. په تیرو څو ورځو کې پر سیاسي کارپوهانو احمد سیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیري او د ولسی جرګې پر غړي هیلې ارشاد حمله شوي. په تیرو څو ورځو کې پر دوو خبريالانو هم حمله شوی چې د امان الله عطایی پونوم خبریال چې د آسیا تلویزیون مشر وو وژل شوی دی. په کندهار کې په یو ترافیکی پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. دغه کسان د کندهار د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د ډاټسن او ټیلر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د ډاټسن موټر سپرلی دي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د غالۍ تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د کم عمره ماشومانو له استخدامولو څخه دې ډډه وکړي. د خبرې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر هموین رسا نن سه شنبه په کابل کې د غالۍ تولیدونکو شرکتونو له مسؤلینو سره وکړي. د غالۍ او د یو صادرونکو شرکت مسؤل ویل اوس مهال شاوخوا 25% کم عمره ماشومان غالۍ اوبي. دا په دسیل کې ده چې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې ماشومان د دې پر ځای چې زده کړې وکړي او سالم وروزل شي په سختو او شاقه کارونو لکه غالۍ اوبدلو بوخت دي. د کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه بس ما همکار رضوان مراد تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتون کې ډونالد ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلي دل په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی. ټرمپ دا څرګندونې په کالیفورنیا ایالت کې د یو مسلمانې جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته کړې دي. نوموړي تېره ورځ ویل پر مسلمانانو د دا بندیز تر هغې لګېدلی وي تر څو پورې چې د امریکا استازي معلومه کړي چې څه روان دي. سپینې ماڼۍ وایي د ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د امریکا له ارزښتونو سره په ټکر کې دي او نوموړی د خلکو له ویرې څخه په استفادې سره د ځان لپاره کمپاین کوي. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې مشر جی جانسن وایي د دې اداره هغو بهرنیانو ته د ویزو د ورکولو په پروګرام له سره غور کوي چې غواړي له امریکایي اتباعو سره د واده کولو لپاره د هیواد ته راشي. متحده ایالاتو دا پریکړه په کالیفورنیا کې د پاکستاني اصله جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته وکړه. د کورنی امنیت د ادارې مشر وایي تحقیقاتو ښودلی چې د کالیفورنیا یو برید کوونکی پاکستاني تبع تشفین ملک یو له هغو 1519 پاکستانیانو څخه و چې په 2014 کال کې له امریکایانو سره د واده کولو لپاره متحده ایالاتو ته راتګ منظور شوی و. تشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا د ټولنیز مرکز په وروستۍ پیښه کې د پولیسو په ډزو کې وژل شول. روسي مقامات په مسکو کې پرون دی وړې چاودنې وسیلې له عمله 15 کسان جوبل شول. دا چاودنه د ښار د بسونو په یو اډه کې چې زیات بارونه او کافې پکې موقعیت لري وشوه. روسي پولیسو ویلي زیات باور لري چې دا چاودنه کوم توریستي عمل نه دی. د روسیې د کورنیو چارو د وزارت وایند ویل دا چاودنه خیل موټر او یا د نږدې ودانۍ له کړکۍ څخه د چول شو چاودونکو موادو د انفجار په نتیجه کې شوی وي. امریکایي چارواکي دا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړې ده. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور لګو چې په ډېر زور ولایت کې د پوس پر اډه بمباري کړې ده. درې پوځیان یې وژلي او 14 نورې ټپیان کړې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې هم د دې هوایي حملې پر د امریکا پر پوس اچولې ده، خو امریکایي چارواکي دا بمباري د روسانو کار بولي. یو امریکایي مقام پرون ویل چې دا بمباري روسیې له لرې واټن څخه کړې او زیاته کړه چې امریکا د سوریې له حکومت سره جګړه کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباري لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرله پسې ډول پر روسیې انتقاد کړی دی چې په بمباري کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباري د شمالي اوسیتیا له مزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسیې د TU-12 بمبارد الوتکو په وسیله شوې ده. د پنټاګون وایي سټیف وارن ویل د امریکا پوځ د یکشنبې پر ورځ د سوریې د پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومتره واټن کې یوازې د تیلو پر یو څه بمباري کړې ده. او د قبرس د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له روسیې سره په دې اړه خبرې کوي چې روسیې الوتکو ته په سوریه کې له هوایي حملو وروسته په بیړنیو حالاتو کې په خپل قلمرو کې د کیناستو اجازه ورکړي. یوانس کاسولیدس پرون ویل دا توافق چې کار پر روان دی له هغه توافق سره ورته شرایط لري چې د فرانسې جنگي جټ الوتکو ته له کوم ستونزې سره د مخامخ کېدو په صورت کې د قبرس له هوایي ډګرونو څخه کار اخیستل شي. کاسولیدس ویل د نړیوالو قوانینو له مخې قبرس به یوازې د بیړنیو حالاتو او بشري ماموریتونو په صورت کې اجازه ورکړي چې له هوایي ډګرونو څخه استفاده وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. کولای شي دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول د پروسی یا د آسیا د سوړ دوه ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د دې کانفرنس د پرانستی په مراسمو کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل
پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي، ځکه چې ناامنه او بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی.
په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدي خبر کو چې مشرانو جرګه تمه څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. د دې جرګې مشر ښاغلی مسلم یار
جمهوري سفر پاکستان ته مثبت اجازه کوي او دا یو نړیوال سیاسي کانفرنس ته باید پاتې سره کړی لري چې نتیجې مثبت راوړي.
افغان کارپوهان د ولسمشر د دې سفر په اړه څه نظر لري؟ په دې موضوع به یو تفصیلي ریپورت درته وړاندې کو. لدی به هم خبر شي چې و میاشتې تیر شوې خو لا هم د جلال آباد د سپین جومات په جوړېدو کې د فساد مسله نه ده نهایي شوې. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د اذربایجان په سوایلو کې د نفتو د استخراج په تاسیساتو کې د اور لګیدنې له پیښې درې ورځې تیریږي. په پیښه کې د شلو نادرکه شوو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې په ختمېدو دي. په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې د ترکیې لخوا د روسیې د یوې جنګي الوتکې لویشتو وروسته په مسکو او نورو ښارونو کې د ترک اتباعو ژوند له ستونزو سره مخ شوی. دا انصاف په لټاو ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم د دې یو سات په پای کې اوریدل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسیا د زوړ دوه ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د دې کانفرنس د لومړۍ ورځې پرانیسته د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او په پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړه. دواړو د کانفرنس افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سوداګریزو او ټولنیز اړیکو د پراختیا لپاره مهم وبال. په اړه نور جزئیات د زبی مومن په رپورټ کې اورو چې له پیښور راستولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي هیواد په افغانستان کې همیشنۍ سوله او ثبات غواړي او په خبره یې چې په افغانستان کې بې ثباتي د پاکستان په ګټنه ده. نوموړي دا څرګندونه د سیشن په پوره سهار په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د اسیا تر کانفرنس د لومړۍ ورځې د پرانستې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی سره یو ځای ګډونوالو ته په وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن او سبا د افغانستان په اړه د استانبول پروسې اسیا د هیوادونو د پنځم نړیوال کانفرنس کوربه دی. سرتاج عزیز په خپل وینا کې دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي ودې لپاره مهم بالو ټینګار وکړ چې دا پروسه به ښې نتیجې ورکړي. ښاغلی عزیز همداراس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي ځکه چې په دې هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټنه ده. پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي ځکه چې نا امن او بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټنه دی او موږ د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هڅو کلک ملاتړ کوو. د اسیا د کانفرنس د اسیا د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان او د سیمې ترمنځ اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پرمختیا لپاره یو ښه پلیټ فارم دی چې غړو هیوادونو ته موقع ورکوي چې سولیز افغانستان او باثبات سیمې لپاره ښه نتیجه ورکوونکي هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د کانفرنس په پرانستون کې وینا کې وویل چې سیمه د محل د ترهګرۍ او تشدد په ګډون له یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده چې د مخنیوي لپاره یې ګډو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی کرزی هم د اسیا د کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره مهم وبالا وویل چې افغانستان کولی شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پراختیا او همداراز د سیمې د ټولنیز اقتصادي ودې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. افغانستان د خپل اړخه په یو شمېر چیلنجونو سره سره د هر ډول ترهګرۍ د ځپلو عزم لري. افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره خپل اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه ییزه کچه نه یوازې د ګډو چیلنجونو او ګواښونو د مخنیوي بلکې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره معتقد دی. موږ همداراز په دې باور یو چې زموږ هیواد د سیمې د ټولنیزې او اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مهم رول ترسره کولی شي. په اسلام آباد کې پاسیا د کانفرنس کې د نړۍ د بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو لس وزیران او د ځینو نورو جګپوړي استازي ګډون کوي. ټاکل شوی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج به هم د دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته راشي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د چهارشنبې پر ورځ اسلام آباد ته راشي او له صدر اعظم نور شریف سره به یو ځای د اسیا د کانفرنس د دویم دور پرانیست وکړي.
بلخوا مشرانو جرګه تمه څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د اسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د ګډون د افغانستان لپاره مثبتې نتیجې ولري. د مشرانو جرګې غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان هیئت باید د اسیا د زړه هیوادونو د غونډې ګډونوالو ته له وسلوالو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو اسناد وړاندې کړي. قاسم سولمل په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري.
سره له دې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو او سیمه ییزو غونډو د نتایج په اړه تل انتقادونه موجود وي، خو دا وار مشران جرګه هیله څرګندوي چې د اسیا د زړه هیوادونو په پنځمه غونډه کې به د افغان حکومت ګډون مثبتې لاسته راوړنې ولري. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غني له ګډون څخه ملاتړ څرګند کړ.
جمهور رئیس سفر پاکستان ته مثبت اجازه کوي او دا یو نړیوال سیاسي مجلس کانفرنس ته باید پاکستان سره کولري لري او چې نتیجې مثبت راوړي.
د استانبول د پروسه یا د اسیا د زړه هیوادونو پنځمه غونډه د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه او دوه ورځې به دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کنفرانس کې د استانبول پروسه څوارلس غړي او اوولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه ورځ د یوولسو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. په غونډه کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وسي. خو د پاکستان د حکومت د معلوماتو له مخې افغان ولسمشر به د دې تر څنګ له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم بحث ولري. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار هم د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د غونډې ګډونوالو ته له تروریستانو څخه د پاکستان د ملاتړ مسله روښانه کړي.
ما امیدوار هستیم که حقایق و واقعیت ها با خصوص در قبال حمایت پاکستان از طالبا و از تروریست ها و شرکت کنندگان کنفرانس به صراحت ارائه شد.
د مشران جرګې بل غړي ګل احمد اعظمي بیا وویل چې باید د افغانستان ستونزې د ولسمشر لخوا په مستند ډول د غونډې ته وړاندې سي.
هیله مو د ولسمشر نه ده چې په قاطعیت سره په جدیت سره مستنده د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د خلکو ستونزې، د افغانستان د خلکو غارزو او خواستې په دې غونډه کې باید مطرح شي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی هم په دې باور دی چې دا ځل به د اسیا د زړه هیوادونو غونډه له پخوانیو ناستو څخه توپیر ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د اوسنۍ غونډې توپیر دا دی چې ولسمشر اشرف غني د پخواني حکومت او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو تجربې لري، نو ځکه له دغې ناستې د بیلو لاسته راوړنو تمه هم کیدای سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. قسیم سولمل و چې له کابل د مشرانو د جرګې او یو شمېر کارپوهانو هغه څرګندونې راسره شریکې کړې چې د ولسمشر د اسلام آباد د سفر په اړه یې درلودې. تر یوې لنډې خبرتیا وروسته به د په دې اړه چې د ولسمشر دا سفر به د افغانستان په اړه او د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري یو بل رپورټ او د کارپوهانو نظرونه درسره شریکول موږ سره اوسئ. خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبريالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نور لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی پخانی سفر چې واقع ته رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړه کړ او دغه هیواد ته د پخانی سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغل ستانکزی وایي دقیقا له پخانی سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پخانی ولسمشر حامد کرزي تجربه له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل. او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د اسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سرنګزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې ویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې دغلته راټول شو استازو او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روخانه پیغام رسول و خودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبري غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان د نن یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم څرګند بدلون نه ویني، د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امر الله صالح په غلیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړي، په تیر کال کې په افغانستان کې سخت ناامنۍ او د پاکستان لاسوهنې د افغان چارواکو پر لپسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. خغلی صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې شمنه شته چې وښیي دا سفر به د تورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي؟ او آیا کوم بهرنی هیواد د سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیسته؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یو خبری غونډه کې ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه ویل
آدم با کسایی صحبت میکنه که همراهشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبرې کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په زړه کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې کې ښکېل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړی او د په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده. دا افغانستان په اړه د آسیا د سړک د کانفرنسونو د لړۍ پنځم کانفرنس دی چې په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې لړۍ پایل استنبول نه شوی او ورپسې نورې کلنې غونډې په کابل، قزاقستان او چین کې وي. ویل کېږي چې په دې کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي، د سیمې پر نورو هیوادونو سربیره د هند، روسیې او چین استازي هم برخه اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د کندهار د نهمې ناحیې د پولیسو پر ماموریت تیر شپه په وسلواله حمله کې دوه بریدکوونکي وژل شوي او د چارواکو په وینا څلور پولیس ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
حمله د کیکند شپې شاوخوا و بجې پیل او د شپې تر یو ولس بجو پرې دوام درلود. حمله کوونکو د پولیسو سره په مقاومت کې د سپکو او درنو وسلو څخه استفاده کول. د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې د حمله کوونکو شمیر دوه تنه وو او په دغه حمله کې دوه پولیس ټپیان سی. بي
دوه تنه هغه د سلوان بریدګر د دې په کلاشنکوفونو او په لاسي بمونو سره سنبال و، امنیتي پولیس ته داخل شي و چې وروسته د امنیتي ځواکونو او د دوی ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. دا نښته کې دوه تنه ملي پولیس سرتیري زخمیان شوي دي او دوه تنه هغه وسلوال بریدګر چې هغه د بین تللي دي.
خو په عین وخت کې په سیمه کې عین شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې درې پولیس او یو د ملي امنیت سرتیري ټپیان شوي.
درې څلور نفر غزمی ته تللي وو. سیده چې هغې خوانه رالو ډزې او د پولیسو او د طالبانو د خوانه په پوسته باندې د نهمې اوزې د برېښناکوټ په پوسته باندې جنګ شوی. موږ چې راورسېدو نو ځانمرګې رانوتي وو دوه کسان طالبانو او په شد بس سپکو درنو وسلو ډزې او د ګرنیټانو استعمالول ټول هر څه پکې وو. بس مکمل بس د باره نه بس موږ پولیس ټول بس اماده او جنگ او جګړه په وکړه تر د یولسو پورې دوام ولر. بیا وروسته دغه نه بس ځانمرګې دواړه بس مړ شو.
د دولت وسلوال مخالفینو د دغه عملیې مسؤلیت منلی. د طالبانو ویان قاری صف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه عمله کې زیات شمیر پولیس مړه او ټپیان کړي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د میدان وردګو د مدني ټولنو یو ریپورت راخلو. په دې ریپورت کې ویل شوي دي چې په میدان وردګو کې د مدني ټولنې استازو او همدارنګه عامو خلکو له ولسمشر نه د سید آباد د پیښې د څېړلو په اړه غوښتنه کړې ده. ویلي کچېرې ولسمشر په خپلو ژمنو عمل ونه کړ په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
د میدان وردګو قومي مشران، مدني فعالان او د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي که د ولسمشر لخوا ورسره کړې ژمنې تر 15 ورځو عملي نشوي، د کابل کندهار لوی لاره به د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ وتړي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر باید ژر تر ژره هغه ژمنې عملي کړي چې د یکشنبه په ورځ د قربانیانو له کورنۍ سره د ملاقات پر مهال یې ورکړې دي. په دې ژمنو کې د ملکی کسانو د مرجوبلې د عملونو مجازات، په هغې سیمې کې د ملي اردو د پروت کنډک بدلول او د وژل شوي کسانو پر ځای د یوې مدرسې جوړول شامل دي. د دوی ټولو په استازیتوب د ولسي جرګې غړي شیرولي وردګ وویل
کومې وعدې چې رئیس جمهور، کومې وعدې چې وزیر دفاع کړي دي که خدای نخواسته خپل وعدو ته وفادار پاتې نشول، دغه ملت هم دغه ځوانان بوي ان شاء الله العزيز موږ تاسو به د حق په ژبه غږیږو مدني حرکتو ته به تر هغه وخت ادامه ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبی کووي.
د تېرې جمعې په ورځ د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو په کلي کې د ملي اردو د یو توغول شوي توغوندي له امله نه ملکیان چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ویلي چې د دې پیښې په تړاو تر اوسه د ملي اردو درې کسان نیول سوي دي. د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي له حکومته غواړي چې د پیښې عاملین په علني ډول محاکمه کړي.
د ما نوم حاجي محمد صادق دولس نفر دي، نه نفر شهیدان دي. د ما په خپله دول یو مېلمسی دی، دوه مې وریدونه دي او یو مې تره زوی دی. حکومت نه ما دا غوښتنه ده چې موږ هېڅ امتیازات نه غواړو، د مجرمینو علني محاکمه غواړو چې دا مجرمین په خپله سزا باندې ورسي.
په ورته وخت کې جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ولسمشر غني وویل ملي دفاع وزارت به د یاد کنډک پر ځای چې منصوبین یې پر همدې ملکیانو ډزې کړي په سیمه کې بل کنډک ځای پر ځای کړي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه د پلټنو پایلې نه لرو، خو افغان ولس او د میدان وردګو خلک غواړي پوه شي چې څه ډول پیښې رامنځته شوي، په دې اړه څېړنې روانې دي. خو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د افغان حکومت پخوانیو ژمنو ته په کتو د اوسني حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي که حکومت دا ژمنې عملي نه کړي د معافیت سیستم به پیاوړی او هر څوک به له خپلې دندې څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته زړه ښه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ولسی جرګه له حکومت نه غواړي چې د شتو ستونزو د حل په خاطر باید هغو ادارو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. وکیلانو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه یو ځل بیا اندېښنې وښودې او وایي چې د ادارو سرپرستان مسؤلانه عمل نه کوي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې ادارې شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او په دې اړه په وخت د حکومت په نه اقداماتو انتقادونه په ډېرېدو دي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت د اندېښنې وړ وبالو او وایي چې حکومت یې باید غم وخوري. د دغه جرګې لومړی مرستیال عبدالظاهر قدیر چې په دې ورځ یې د ولسي جرګې مشري کوله، د وکیلانو اندېښنو له څرګندولو وروسته په حکومت غږ وکړ چې دا اندېښنې جدي ونیسي.
حکومت باندې غږ کوو ترڅو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد د رای په موخه معرفي کړي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د میاشتو میاشتو رئیس د سرپرستانو موجودیت د حکومت کمزوري ښیي او دې کار سخت شکایتونه راپارولې دي. دا غوښتنه او شکایتونه داسې وخت کیږي چې د هیواد دفاع وزارت لوی څارنوالۍ د بلخ، نورستان، کندوز ولایتونه او یو شمېر سیمایزی ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د سرپرستانو لمنځه بیا ډیر شکایتونه د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزی په اړه کیږي چې حکومت بیا د امنیتي او دفاعي مسولانو د سرپرستۍ قانون څخه د مستثنا کېدو په خاطر یو فرمان صادر کړ، خو تقنینی دا فرمان بیا د ولسی جرګې لخوا رد او د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې تایید کړ چې دې موضوع بیا د ولسی جرګې د غړو غوسه راپارولې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هغه حکومتي چارواکي د قانون څخه په سرغړونې ګرموي چې سرپرست کارتا دوام ورکوي. د حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات د سرپرستانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بعض موارد کې یو سرپرست شبکه خصوصا د سرپرست لړپوړي دولتي چارواکي هغوی په بعض مالي مسایلو کې او داخل د وزارتونو او داخل د اداري شبکات کې تقرر نشي کولای. دیمه ډیره مهمه خبر ده چې د سرپرست شبکه په اړه موږ تاسو کوو خصوصا یو چارواکي چې په دایمي توګه باندې په یو ریاست باندې د وزارت په پوزیشن باندې یا د ولایت لپاره مرل کیږي هغوی د مسؤلیت زیات احساس کوي. څوک چې سرپرست په توګه باندې ځي هغه فکر کوي چې زما دغه سرپرستۍ میعاد دغه دوران دا معنی ورکوي چې زمن یم تبانې د مسؤلیت احساس کم رامنځته کوي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. د سرپرستۍ څخه د اندېښنې په داسې حال کې لا هم کیږي چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت د کابینې په جوړېدو هم شپږ میاشتې تېرې شوې وي او ټول وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېدل. د افغانستان د قانون له مخې نه باید کوم سرپرست له دوه میاشتو ډېر خپل کار ته دوام ورکړي.
دوستانو زمغغله ازادي راډیو نوري اوس هم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دی ور بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته رضوان مرادی دراوري.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیزوی په افغانستان کې موجوده بے ثباتی د پاکستان په ګټنه ده. عزیز نن لغرمه مخکې په اسلام آباد کې د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوی مسؤلان وایي چې په تېر یوې میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې حملو اندېښمن کړي دي. په کندهار ولایت کې په یوې ترافیکي پیښه کې 15 کسان وشل شوې دي. دغه کسان د کندهار د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د ډارسن او ټیلر موټر د ټکر په پیښه کې وشل شوې دي. د امریکا ولسمشر ته احتمالي کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالد ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ د نوموړي پر خبرو انتقاد کړی دی. امریکا وای په سوریه کې د دې هواد پر حکومتي ځواکونو باندې بمباری دوی نه بلکې روسي الوتکو کړې ده. او روسي مقامات په مسکو کې پرون دی وړې 14 کې وسلې د انفجار له امله 15 کسان ژوبل شول.
خبرنامه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زمک په پانه azadiradio.com کې کتل شي. اوس هم د خبرونه یو بل ریپورت راخلو شپږ میاشتې تیر شي. خلا هم د جلال آباد د سپین جمعات په جوړیدو کې د فساد مسله نه ده نهایي شوې. په دې اړه زمک خبريال شاه محمود شینواره ریپورت لري.
شپږ میاشتې تیر شوې خو لا هم د جلال آباد سپین جمعات په جوړیدو کې د فساد قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې نه ده نهایي شوې. پوره څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو په دې اړه یو تحقیقي ریپورت هم خپور کړ چې د جلال آباد سپین تاریخي جمعات په جوړیدو کې په لوړه کچه فساد شوی. هغه مهال د دې جمعات ټیکدار او د دې قضیې د څیړلو کمیسون مسؤلینو د سپین جمعات پر ملا امام قاری میرزا تور پورې کړ چې د جمعات په نوم راټول شو پیسو څخه شاوخوا $1 میلیون اخیستي او شخصي مصرف کړي دي. هغه وخت قاری میرزا تورابي رسنیو سره خبرو کولو ته نه و حاضر شوی، ولی اوس د څلور میاشتو تیرېدو وروسته د ولایتي شورا د غونډو په تالار کې د لسګونو دینی علماو په موجودیت کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړل. خاري میرزا ترابي وویل د سپین جمعات جوړیدو لپاره راټول شوی ټولی پیسې د یو کمیسون په موجودیت کې ټیکادار ته ورکړل شوی او په اړه یې اسناد ورسره موجود دي.
جزه ترسو د مسجد کمیسون کې هم ټیکادار له بانک څخه 55 میلیونه افغانۍ اخیستې وي چې څوک ما سره ټول کمیسون کې غړي وو 15 کسان چې اسناد یې موجود دي.
نو موري د هغه تورونو په اړه چې د لټیکدار څخه درټول شوی چندې پیسې قرض حسنا خستی وویل کټیکدار پر ثابت کړ دی به ورته پیسې ورکړي، خو ټینګاري وکړ چې د جمعات په نوم راټول شو پیسو څخه یو انا هم نه داخستی. د دې قضیه د تیرنې په موخه د جوړ شوی کمیسون مشر اجمل رحماني هم ولایتي شورا ته حاضر شو. کته هم ورغلی دینی علماء ورسره مخ نشول، خو هغه رسنوی ته وویل هغه اسناد چې اوس قاری میرزا ترابی رسنوی ته ښکاره کړی په دې کې ځینی اسناد اوس جالي جوړ شوی.
ټول اجناس ملا په خود سره تقسیم کړي که خاص کړي که هر چی کړي داغه خپل ملا د خو موږ ثبوتونه پیدا کړي. دویم مولوی صاحب چې دا خبره کوي چې زه په قرارداد کې هیڅ کوم وندندلرم په ټول قراردادونو کې د دستخط کړه دی او د پروابط دا سیستم مخې ته وړل کېده. دا قرارداد غیر قانوني شوی، دا تدارکات ته نه دی تللی، دا خود سره په کورونو کې او په حجرو کې دا قرارداد ورکړ شوی دی.
بلخوا د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی له عدلي او قضایي ارګانونو څخه جدي غوښتنه وکړه چې دا مسله د ژر تر ژره وڅېړي او په فساد کې ککړ خلک دي د قانون منګولو ته وسپاري.
کچیرته تهمت ثابت شي مولوی صاحب محترم چې دا تهمت ته واقعیت نه دی، موږ به در سره ما به مخکې بیرغ نیولی، ولایتي شورا وکیل صاحبان به راپسې او د دې خلکو د مجازات غوښتنه به هم کوو، ستا دفاع به هم کوو، د حیثیت اعاده به هم غواړو.
د جلال آباد سپین تاریخي جومات چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ننګرهار ولایت شاهي قصر دننه جوړ شوی و، د 1992 کال په لومړیو کې د سخت زلزلې له امله زیانمن شو چې د همدې کال د حمل د میاشتې په وروستیو ورځو کې چې ګلاغا شیرزاد د ننګرهار والی و، د یاد جومات د شهید کېدو امر ورکړ او پریکړه وکړه چې دا جومات به د سوداګرو په پیسو سره په داسې بڼه جوړیږي چې په هیواد کې به ساره نه لیدل کیږي. هغه مهال ولایتي ادارې یو کمیسون ته دنده وسپارله چې د سپین جومات د رغونې لپاره په تورخم کې د چندې صندوق کېږ دی او له هر راغوښتونکي لوی موټر را 300 افغانۍ راټولې او جومات پرې جوړ کړي. هماغه وخت له یو شخصي ساختماني شرکت سره د $14 میلیون په بدل کې د دې جومات د جوړولو قرارداد ورکړل شو، خو وروسته برآورد ښایي چې دا جومات په شاوخوا شپږ میلیونه ډالرو رغول کیږي. دوه نیم کال وروسته د دې جومات په جوړیدنه کې د فساد ریښې رابرسېره شوې او ویل کیږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. شپږ میاشتې تیرې شوې چې د دې قضیې د څېړلو مسله پیل شوې، خو لا هم عدلي او قضایي ارګانونه تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې وروستۍ پرېکړه اعلان کړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اورېدونکي له یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیپ پسې ورشبل یو غیپ پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې اوریدونکو د ازادې راډیو دی ونیز خبرونه ته خره خلاص کوربه مو د اجمل تورمن. دوستانو د زړه په دې خبرونه کې بیا هم د اوریدونکو د زمکي ستونزې راچی وای د زوروا کولو خلاندې شوې ده. هیره دې نوی چې دغه اوریدونکو ستونزې یو ځل پخوا هم له چارواکو سره شریکه شوې وه، خو ویل کیږي چې د اواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. زموږ دا اوریدونکو د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی او د ځمکې لانجې د گاوند پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې ده. نور به په خپله لدنه واورو.
نوم یې عبدالقاهر ده، متقاعد ما. زه مهاجر شوم، سوال از کاله تیره شو، بیرته چې راغلم ما ملکیت هغه ضبطله و خلق زورواران اخیسته و تقریبا زه زور می نرسیده هغه تلالمه ولسوالی تلالمه ولسوالی تا دا محکمه ما یما پنافا یو مکتوب نوشته کده زه متحق شما یادای از ما که به یو زوی می ده و موری ده دیتا سند می ور که بیا دا آقا نشو، قانون تطبیق نشو، مکتوب میواخیست، قماندانی امنیه آقا نکه، تطبیق نکه، بیرتا آتی کالا کهگی سرگردانه، تروس همه قصد پاته ده. دو کالا کهگی که دو نفر زوروران آخیسته ده، کانتینر و آقا تزور آخیسته ده، زور می نرسیدی. ایما خانم راغله ده که دشپی پروس کال پر روژه که، راغل ایده چه یم دازمو کلمه ده خو کرام ایرا که اغا دیر شدیده وحل ورکل ایده داکتر و ماینه کل ایده و اغا دوسیه پسارانوالی بگرام که ده تروس اغا نفر توک نجلبه ای بزور آخیسته ایز نه ولسوالی زوری نرسیگی و ایز که اغا نکهی تروس حاضر شوی نده تا محتم سارانوالی که
تاسو تر اوسه پر امنیه قمندانۍ ته مراجعه کړې ده د بګرام ولسوالۍ؟ بلې، غوښ تاسو څه ویل دي؟
یو قمندان وو هغه رادیو ازادي ورسره هغه وکړه مصاحبه وکړه، هغه ډېر کل منکر شو چې زه هیڅ هغه نیمه خبر نیمه، په حال کې چې دو حیات وو هم دو قمندان حیات وو، دو نفر از دولایت وو، یو نفر قمندان وو منکر وشی بال دره ورزه اغا لال بیرتا یو بل قماندان را اغا اغا تا بال یو میرشت معفق شما چه لال ما اغا ویلی تی چه تا دروازه بنده کل بنده شویده تو بل لال را نلری زلم بیخی بده شو دا حکومت فقط پا پول کار که ای خلاص زی پول نلرمه هم ده غصه سرگردان مایوس دلتا ناس ما ما خزم لطه کوب شوه ده دوسیه پا سارانوالی که ده تو نجلبه ای اغا نفر.
بله مننه، ان شاء الله چې موږ به تاسو د غستونز د بګرام د امنیت قمندانې سره شریک کوو چې هغه تاسو رستونز پاره.
خیر وسه، خیر وسه، زه هغه یم مظلوم یم سایمان سایم، فقط عرض مې وکړه یمو جیبونه د هغه نه دکښوي ده، د کاغذ نه دکښوي ده، اما پیسې نه لرم، نور هغه نه لرم، هیڅ مونږه سنه هیڅ څوک هغه نه کوي، ما ته کومک نه کوي.
ان شاء الله چې موږ بستاسې ستونزه د چارواکو سره شریک کو.
وسه خیر وسه، نن ډیره مظلومه یم.
د انصاف پلټکه
دوستانو، د عبدالقاهر ستونزه مو د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان له سرپرست ښاغلي احمد خان احمدزي سره مطرح کړه. ښاغلي احمدزي په اړه وویل،
دا ماته مراجعه تر اوسه کړې نه ده، زه به اوس د دې موضوع نه خبر شوم، اوس زه پوښتنه کوم دفترونو نه، دا دلته راشي ماته دا ووایي چې جلد چیرې ده، د کوم ځای نه راغلې ده، کوم مکتوب ده، کوم نمبر ده، چې هغه به تعقیب وکړم انشاءالله. هر چا چې انشاءالله زه په خدمت کې.
یعنی امکان لري چې داسې یو څه موجود وي بګرام ولسوالۍ کې؟
تو دې ولسوالۍ کې دې ځمکې غصب شوې ده، د حکومت غصب شوې ده، مخکې دلته کورونه آباد شوې ده، ټول په تعقیب عدلي کې ده، دلته ټول دوا لري، او داسې خلک په ټول افغانستان کې چې څنګه د بګرام نه هر ځای دا خبره شته.
بله مننه،
پته خبره نشته چې پته خبره وي.
تاسو څه کړی دی په دې برخه کې درس پر جناب احمد زیا صاحب؟ د څه کوم مخکې کوم قضيه په دې اړه تاسو راغلي و چې هغه حل شوی وي؟
او ولې نه، منګه دا څو کسان چې مراجعه کړي دا وو زمینی زمکه په دوا کې دا منګه هغه امر په قانون په محکمه مو ته امر ورکړي دا چې چا ته مو ورکړي هغه غسه په منګه پیره ورته ولر کړی دا هغه غزمه زی خبره واخلي چې څو دغه استفاده ونی چې په محکمه نه فیصله ونی.
د القاهر پونو باندې د غوریدونکو زموږ کله تاسو تشریف راوړي او آیید دوی په څنګه د حالولو په برخه کې هغه لازم مرسته چوي هغه تر سره شي.
زه خدای ته وعده ورکوم چې څلور احساسات زه په خدمت کې یم، هر ساعت راشي ان شاء الله په خدمت کې حاضرم.
مننه کوم محمد زیاسف، کور مو ودان ژوند دی اوسه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شام دی کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازریف وی ګرکو ازرکی ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د انصاف پلټکه
دا وا د دیونی د انصاف پلټکیونی زغ پرونه چې تاسو واوري دا که تاسو هم د خپل سونزو دا وری لپاره د انصاف پلټکی اس نو موږ سره اړیکیونی سي. د اړیکو شمیره مو ده 09920 93 خاط هوا پاتو سي.
چی خواهد بود؟ چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمده ام کل تنظیمای زور است، جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ وجود دارن.
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دید پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ، ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې په ګډه به واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده، سوله د افغانستان له اساسي اړتیاو څخه ده او افغانستان په دې برخه کې تل له پاکستان څخه دا تمه لرلې ده چې د امنیت ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي، او په همدې هدف د یوې نوې هڅې په توګه به افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان سولې په اړه به خپل غوښتنه بیا تکراروي. زموږ یو شمېر اوریدونکو په خپل پیغامونو کې ویلي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستان څخه تمه نه کوي، دلیل به په خپل د دوی څخه واورو.
زه خپل د نظر لرم چې اشرف غنی بیا هم اسلام آباد ته روان دی، دا هغه پاکستان ده چې څویل لسکوله د افغانستان سره د سولې او د روغې او د جوړې وعده وکړې، لیکن دوی بیا هم درواغ وایي او دوی بیا هم په باطن کې د افغانستان مطلق دښمنان دي. نو موږ خپلو مشرانو ته داسې یایو چې نه را په دا دروازغانو باندې مه غلطېږئ، د دوی دوکې مه خورئ، په خپل مبین کې اتفاق وکړئ، اتحاد وکړئ، نوره مینه محبت پیدا کړئ، نوره په پاکستان نه مه غولېږئ. څویل لسکوله غالباً د افغانستان مشرانو ته دوکا ورکړه او درواغ ورسره وویل او اوس به هم درواغ وایي، نوره د دوی په درواغو مه غولېږئ. وسلام.
زه بسم الله د کندهار ولایت څخه خبره کوم چې دا ټول پروسه زما په فکر باندې به ډېر مشکل وي. مشکل خو به دا وي چې په دې پاکستان کښې دوی نه غواړي چې د طالبانو او د دولت په مابین سوله وسي، ځکه چې اوس غواړي چې مطلب یو وار یو رقم پروګرام جوړ کړي، حکومت او اداره یې مصرف وساتل. اوس غواړي د ژمي سره رسېدو سره چې بیا هم دا ژمی د مذاکرات او په خبرو مصرف وساتي. نو زما په فکر باندې چې پاکستان هېڅ وخت په صادقانه او اخلاص د افغانستان د ولس او د افغانستان د ملت نه لري او نه کوي. نو زه فکر کوم چې حکومت صرف مصرف کوي د ژمي، چې افغانستان اداره او حکومت او نظم ده په دې ژمي کې د جوړېدو په حال کې وي. نو دوی نه غواړي چې مطلب دغه ژمي دي ته
کانفرنس وقت اعلان وکړي چې اختر محمد منصور مړ دی. نو دا چمبازی ادارے جو ورسره کوي، دا اشرف غنی سم دا پوښتنه ده چې دا پټاګه ورته وایي چې هغه کوي کدا کوي چې هغه کول خپل په کار دي پسې شي چې دا من چې ورسره منل خو ورسره وجې منې دا هره ورځ به ادارې وو په داسې واشي باندې ځان پټول ځان خلاصېدل دا څنګه له دی نه به پوهېږي. د خدای په امان، دغه زما یو پیغام ور واشي.
ازادي راډیو سلامونه او سلامونه بعد دواړه ولسمشران ته، ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی ته زما دا پیغام دی، لکه چې دا اوسه پورې دواړه ښه روان دي او داسې دي الله ښه بوځي په افغانستان کې. د دوو شیانو ته پام وکړي چې یو اقتصاد ته، اقتصاد ډېر ضربه خوړلې ده، یو د پاکستان سره بالکل پیکون اعلان کړي او چې کومه خبره اوسه کوي د نړیوال د لارې دې اوسه وکړي چې هغې غونډ پکې حاضر وي او داسې پټې چې ناستې دا هېڅ معنا نه ورکوي. داسې خو شل کره کې دغه هم ورغلی او قرضې هم ورغلی او دا مو سره یو کال اوسه وړه دي نتیجه ور نه کړه. زما اوبه ور روان دي، زما تجارت ور روان دی، زما هر څه ور روان دي، هغه په خپل نامه خارج ته لېږي. زما دواړو ته دا پیغام ده چې ورور د دې داسې داسې جدي چلند ورته شروع کړی چې بېخي ناست دی ورسره نه کولی او کولی دي د خارجیان بینلني قوانین په مقابل کښې د ورسره کلي وایي چې بینلني قوانین په دې باندې تطبیق شوي دي، بیا حرکت هم نه شو کولی. دا خو ور هغه پروژې دي هغه ورکوي دلته افغانستان کښې تطبیقوي، موږ اردو وژني، پولیس وژني، انجینر وژني، ډاکټر وژني. نو دې نه زما دا خواهش دی دا بالکل قطع شي.
سلام علیکم، آیات الله ام کنر نا او غوښتنې مې دا ده چې پاکستان یو ځل بیا د سولې او روغې خبرې اترې شروع کړې دي چې د افغانستان لپاره به بیا کومه لویه کنده ګټلې. د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه مې غوښتنه دا ده، هغه چې ته په اقتصاد کښې ډېر پیاوړی خو سیاست کښې مې فکر وکړه که دا څوارلس کلنه یا پنځلس کلنه دوره پاکستان چېرته په صداقت قدم ایښی، نو اوس یو سره ژمنه او مننه وکړه او که نه یې لږ شانتې فکر او متوجه وکړه. سلام.
دوستانو وام اوریدل چې زموږ ځینې هیوادوال له پاکستان څخه د افغان ولسمشر غوښتنه او حتی هغه هیواد ته د ده ورتګ ته اړتیا نه ویني او وایي چې د دوی غوښتنې هېڅکله د پاکستان لخوا نه دي اورېدل سوي. خو په خپل ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې ویلي وو چې دی به د افغانستان د ښې راتلونکي د جوړېدو لپاره پاکستان ته بیا سفر کوي او د آسیا زړه په کنفرانس کې به ګډون کوي. ولسمشر ته به خوښ شو.
دا کانفرنس د پاکستان کانفرنس نه ده، دا د افغانستان کانفرنس ده. کانفرنس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کې، سکال پاکستان کې ده او بیا به یو بل مملکت کې. هغه کانفرنس باندې چې په افغانستان باندې ده، د افغانستان ولسمشر لاړ نه سي. کانفرنس د موږ ده، ټوله دنیا دا غوښتنه کړې یو پس له بل عمدهترین استازی دنیا راځي چیره چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او فصل دې نه سلاغ نه راخلو بیا ورته سره وغږیږي.
د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدلې. اوس په هم دغو دوستانو راغلي پیغامونه واورو چې په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. دوی په هغه وخت کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلې چې د بیلګې په ډول به یو دوه دوستان واورو.
السلام علیکم، زه حاجي صبور د پاکستان هریپور نه خبرې کوم. افغان مهاجر یم، موږ ډېر زیات په تکلیف یو او دغه بېخي ټول عام خاص اوس بېخي د صبر کاسه ډکه شوې ده. ډېر زیات تکلیف دي افغانان، نو هېڅ د بیان نه دي که څه چاره کېږي. موږ چاره دې وکړي که افغانستان کې که څه لار ورته جوړه کړي، یو امن یا بل ځای کې، یو لږ وخت دپاره، کال نیم دوه دپاره، او موږ دلته ډېر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې، د بشریت په خاطر باندې. همدارنګه موږ بیا هم شکر ګزار یو د دوی نه چې دا شپږ دېرش کاله انتظار نه بعد بیا اوس سیم کارت په افغاني کارت باندې اجازت کوي، خو لیکن دا بیا هم نور ډېر ګزاره بېخي سخته شوې ده. خدای په خاطر باندې زموږ د آواز واورئ، ټول بشري ټولنو ته او مسؤولو مقامو ته یو نه شعار ته ورسوئ. السلام علیکم.
زاد ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد شاه د پاکستان د کوټ نه خبرې کوم. زه د اشرف غنی صحیحه کوم چې د موږ د مجرو د کارتونو ټیمپورا ده، څلورش نیمې شورت ده پاتې دي، او دا ډېر سخت ضرورت ته موږ ته ډېر مشکل وي چې موږ زور ازو زه خبره غم خانه خدای پاکستان د حکومت سره وخري. والسلام.
وعلیکم السلام. اورور استاسو आवाज مو دته خبر کړه او ستونزه مو واورید. لکه چې دا دوست مې دونه وکړه، د رواني دسمبر میاشتې په پای کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو مده پای ته رسیږي. خو د پاکستان حکومت لا اعلان نه دی کړی چې د دوغه افغان کډوالو مده به نور څومره غزيږي. تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون راجستر او هم دومره نه راجستر افغان کډوال ژوند کوي. په همدې اړه په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب الرحمن شم سره غږیدلې دی او د غستون زیور سره شریک کړي دي. راځي په کټه وورو.
څه فکر کوئ؟ تر اوسه پورې پاکستان لا دا اعلان نه دی کړی چې افغان کډوال به د 2014 کال لومړۍ نیټه استل کیږي او کبه د دوی د اوسېدو موده پسې غزيږي.
څومره چې معلومات لرو او ناشته کړي دي، زموږ منیسټر صاحب بلخي صاحب او د وزیر مهاجرینو پاکستان ترا غلو قطبه وسه سره کتلی وزیر فرانس سره د دې موافقه رسیدلې دي. موافقه کړې ده، خو تخمینا شاید معلوم نه ده، شاید وشي. امام د دې ویلي چې موږ کوم دوه کال موده به دي غزو مونږه چې 2011 تر دسمبر اخیره پورې موږ دې ته کارتونه یا به همدغه ډیټ مونږه ورته صحت کو چې تر 2007 یا به دې ته دا ډیټ مونږه نور هم ورته نوې کوړه کارتونه به نوې ورته ورکوم. ورته دوه کال موږ سره وعده کړې ده، خو صرف دې دوه پارلیمنت ته کوم مسله ورخي وړي دي هغه ماتل دي. شاید چې ان شاء الله موږ سره وعده کړې موږ نو میټینګ کې ناسو وزیر فرانس سره هغه موږ ته خبر ورکړ چې دوه کال پورې موږ کوشش کوو خدای دې په خاطر موږ دوه کال ورکو چې د افغانان په عزت سره خپل عمل تلاشي نه پزور باندې نظر کوو. موږ سره نه جاته کې و سره خپل عزت سره به دې دوه خپل عادتو کې خپل عمل ته په عزت سره لړ شي. د موږ سره بل د نوی عام راجستر کم افغان چې غیر قانوني دي پاکستان په سره خبرې روان دي چې کم تصاویزات اسناد چې دې ورکي کاري باندې موافقه وشو او شکه ونه شو. دې موږ ته ویل چې کوم پاسپورت د وژن هغه موږ ویزې ته غټي کوم غادي افغانان ته چې کوو خپل ژوند دلته خپل تیر کیا ولکم کور نه چي انتقالي بازار نش پولیس لوخانه عادل پر هم شهادت کاره پوری شهادت من دا اور ګور
دا تاسو دغه افغانانو خبر کو چې رجستر نه دی او ماجر کارونه نه لري.
جوړه خبر کو هغه افغانان چې رجستر دي دغه ته دوه کال موده غزي تر 2011 اخر پوری هغه افغانان چې رجستر نه دي دغه لپاره افغان نېشنل کارت دی چې ته هغه ونه شو یا پرلمن نه پاس نه شو نو دي او فیصله کړی چې افغان حکومت کوم کاغذونه ورل ورکړه کوم اسناد ورل ورکړه هغه قبل وې د کوم کسان چې په پاکستان کې اوسېږي پاسپورت د وجه څنګه غوي ته ویزه غټه ورکو. دا خبره کړې ده کله چې موږ په پاسپورت د ولار نه کوم داخل چې په پاکستان کې سفارت دی افغانستان کنسولیټ دی د افغان مهاجرین دفتر د لوخانه کوم لیټر کاغذ ورته ورکول شي هغه موږ هم تاییدو. خو به نه لا خبر روان دي چې کله هغه کله فرصت کېږي کله ختميږي په دغه نه بغیلان کېږي.
تاسو په بلوچستان کې د پاکستان چې کوم د شناخت کارت کولو اداره ده نادره دوی د شاوخوا 1 لک کسانو شناخت کارت
سرحدونه بلاک کړی دي بند کړی دي دوی تور لګوي چې په دغه کې اکثره هغه افغانان دي چې دلته راغلي دي او دغه شناختارونه په جالي توګه جوړ کړی دي کچیر یو نه سیار دغه ناراضی تر سوی افغانان راجستر کوي توپیر به څنګه کیږي چې دوی افغانان دي او که دوی دلته د پاکستان شناختارونه دوی اخیستي دي توپیر به څنګه کیږي
نه دوی خو په نوې پلان کې د نوې راجستر د یونیسار لوخانان شته مثلا دغه کم راجستر شوه دی کم چې لري تقریبا 1.5 میلیونه افغانان چې په مثال پاکستان کې سی هغه راجستر دي آینده دې د راجستر پلان لري هغه د بجټ ډیر کم شوه دی هغه چې موږ ټول مخه عراق او سوریا او لیبیا دې ملکونو ته وختره نو څه کولای چې نور افغانان راجستر کو دلته هغه د بیت نور خپل ځ سره خپل عادت عادتو کې لړ شي خپل وطن ته لړ شي دا کم ان راجستر چې موږ راجستر کو دا موږ او د پاکستان حکومت مې خبره ده دي کې یونیسار دخیل نه ده
څه فکر کوي چې آیا کډوا کال د دوی مدنو رحم وغځیر په دې دوه کال کې به دغه افغانان چې ویل کیږي ل راجستر او نه راجستر سوی سره 3 میلیون افغانان لا په پاکستان کې دي نو دا ټول ستانه چې په دې دوه کال کې
موږ کوشش کوو موږ حکومت پلان لري او رئیس جمهور صاحب هم دا تاکید زیات کوي پاکستان په سره دا خبره کړې ده چې باید زموږ افغانان رئیس خپل ملته البته موږ زمينه برابر ورته دي ځکه چې تعلیم صحت د کار روزګار د شارکونو دي بلنګ زمينه برابر ورته دي دوه کال کې چې موږ زمينه برابر کوو په هر افغان کول شي په ځان توګه په عزت سره رئیس خپل ملته او خپل دی او نمرې ځکه مستحق خپل خوني شخپل خپل جي خپل روزګار مخ وړاندې وي نو موږ هم کوشش دا کوو موږ حکومت هم دا کوشش کوي چې په دغه ټیم کې کوواړو چې د کال یو لک زیات افغانان کوو نو موږ ستانه کوو نو ان شاء الله امید لرو چې د دوه کال کې ډیر فیصدي موږ ستانه شو افغانستان ته
ورسته پښتنه مې دا د پاتیرو کلونو کې په افغان کډوالو شکایت کاوه چې دلته ماجر کارت سره وي کنه وي پولیس یې ځبروي آیا دغه د پولیسو لخوا د دوی د ځبرونو هغه لړۍ وسم دوام لري کنه تم څه وي
افغانان ماجر چې هر ناجستر دی راجستر نه دی یقینا چې مشکلات کې سره ګرځي د پولیسو لخوا نه پټول سوبو کې خو بیا هم موږ بار بار د حکومتونو سره د هغه سوبې کم حکومت چې دغه سره بار بار موږ تماس کیستو هم سره همکاري کوي په دې هغه کې هغه افغانان چې راجستر دي نو هغه د مشکل نه لري یو نیم کداسي چې پیدا شي نو هغه هغه باندې کوم پرچا چې 14% پرچا کټ کې هغه نه کټ کې به باندې هغه یو ګنټه نیم الته په تانه کې یو وختنې ته کې اکر تیر غواړي نو هغه بیرته خوشی کوي هغه سره مشکل حکومت لري موږ سره وزیر سفران صاحب دا خبره وکړه چې موږ خپل سوبو کې ټولو ته حکومتونو وزارت دا خبره وکړه چې هغه افغانان چې راجستر دي کارت لري هغه سره هیڅ قسمه مشکلات پیدا نه کوي ورته
په کوټه کې د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د مهاجرینو چارو رئیس حبیب رحمان شمس و چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیده په دې هیله چې زموږ د هیوادوالو ټول ستونزې که د هیواد ته باندې دي او که دننه هواري سي ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې موږ ته د دې اونۍ په ترڅ کې په پیغام سپتونکي دستګاه کې پرې شیدې دي پر نورو موضوعاتو غږیدل دي
بله السلام علیکم جواد الحکیم سرابی د علمون ولایت البته لشکرګاه شهر د سای طرف دمات کوم موږ مشکل دا غوړی چې چارواکي مرا ګرځي وای تذکره وکي او چل تذکریا وزګی ته ورسو موږ ته تذکره نه راکې یو تذکره په 5000 افغانۍ یا په 10000 افغانۍ موږ ته راکوي کڅو کوی وستاو پیسې ولري هغه تذکره کولای شي او ما مسلمان وو د مشکلان نه نشي کولای نو زما د لوړپور چارواک صدا غهیل ده چې بیا په علمون کې دا غستون زحال کی و سلام خدای کوم
السلام علیکم یو د کندهار ولایت څخه سایت سره په تماس کې یم دا د کندهار نوې والی صاحب چې نو د پاول ورځ کې ویل او زبر د کندهار برق سم کوم د ولسوالۍ تر کان د خاکرې سړک به بس ستاسو کار په شروع کوم د چې به پوه کوم نو ولسوالۍ شورا وا کو چانکې چانکې ستاسو د سره خبرې وکړي د ازادي رادیو چې دې په دې باره کې څه وایي چې کار مې کم کار کړی دی دغه وو یو ځای دی یو نقطه دی په ګوته کې چې دا غږ کې مش کار کوي والسلام
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم محترم زموږ د جراوت ولسوالۍ کې ډیر سجبه زره کس په روینه اخته دي نو موږ د افغانستان د حکومت د جراوت ولسوالۍ کمانډان زه هیله کوم چې دغه روینان کارخانه دی ودرېږي چې خرچېږي موږ د حکومت او طالبان سره هیله ده چې دغه خلک په دغه شک او د قانون منګول ته وسپاري چې دغه روین خرڅي پر د اخوارانو باندې هغه د کور سامان وړي خرڅي پر د کارخانه والا باندې نو موږ جراوت ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام پریږدو چې محترمه د افغانستان حکومت او طالبان دغه ناوړه پیل ورکه د افغانستان د جراوت ولسوالۍ کې د ټول افغانستان جوړه کې موږ په پیل د جراوت ولسوالۍ ته دا پیغام پریږدو سلام
وعلیکم السلام محترم دوست، د دې تاسو پیغام هم خپور کړ. موږ هم په دې هیله یو چې په ټول افغانستان کې دغه د اعتیاد مسله لمنځه ولاړ سي او اوس موږ خلک پر قرار رسید. نورو دوستانو پیغامونه هم ست البته، خو د خبرونې وخت کموالی له کبله به په بل خبرونه کې حتما درته خبر کو. نور مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال.